ഓഫ് അമേരിക്ക ജുബ റേഡിയോ ദേ
ګرانو قدرمن اوردونکو احترام او سلام علیکم د ډیو ریډیو په بل ډیو خبرونه کې تاسو ته سلام شو هر کله وایم تاسو معلومه په دې موضوع باندې مونږه هر ونه خبرې کوو د پښتنو د اصل او نسل نن به پکې یو داسې استاد او یو شخصیت چې داغه په پښتو ادب او د پښتو ادب د تنقید په حواله ژور لیکنې کوي پروفیسر صاحب سمیع الدین ارمان صاحب بدن سره مل مکیږي نن به د پښتو ادب په ډیرو اړخونو باندې یو بحث پرانیزو او دا به په مخ کې وړو په دې به مو خبرې کوو چې ادب څه دی معیاري ادب څه دی او آیا په ادب کې چې کوم د معیار ټاکل دي دا د خاص خلکو کار دی او که په ادب کې هر هغه سرازی چې هغه ولیکل شي که په لیکلې بڼه دی او دغه شانتې اوس خو نوی دور دی ټیکنالوژي ده نو کوم څیز چې په لیکلې بڼه نه دی دغه هم ګندې د ادب برخه ده که نه ده په دې مونږ خبرې ترې کوو د پښتو ادب څومره زوړ دی دا به پکې کوشش وکړو چې په دې خبرې وکړو پښتو په ادب کې څه پوره دي څه کمی دی په دې به هم خبرې کوو نو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د پښتو په ادب باندې د هغې په ادب باندې د تنقید په حواله باندې دغه یو منلی نوم دی سمیع الدین پروفیسر سمیع الدین ارمان صاحب او زموږ سره میلمه شوی دی سمیع الدین ارمان صاحب زموږ سره میلمه شوی دی پروفیسر صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی ډېره مننه ډېره مننه نو د پښتو ادب نن مونږ دغه بس شروع کوو پرانیزو او بیا ادب کې به دا مونږ پکې پوښتنې هم کوو که زمونږ د دې موضوع سره سم اورېدونکي هم راځي او ټلیفونونه کوي چې ادب څه دی د ادب احاطه چې کوو نو هغې کې څه څه راځي بل بیا دا چې معیاري ادب څه ته وایي او په ادب کې هر څه لیکل چې کوم دي دا برخه په کار ده که نه خو بیا د دې باندې د تنقید خبرې به کوو د دې په مختلفو اړخونو باندې به خبرې کوو د دې د لیکلې بڼه چې کومه ده اوس خو ما دا هم وایي چې یره نوی دور دی ټیکنالوژي ده نو کوم په یو کتابي شکل کې نشته مثال خو د هغې یو بله بڼه موجود ده او هغه یا په کمپیوټر کې ده په دې ټیکنالوژي سره تړلې ده دې ته به هم یو نظر یو کتنه به ورته کوو زه ما یک تاسو ته سپارم ځکه چې دا ستاسو فیلډ دی نو مونږ به درته غوږ شو او تاسو په دغه موضوع خپل وینا چې کومه ده هغه راسره شریکه کړئ
ډېره مننه چې درمنو سنگ اول خو دا دومره زیات اختیار مې راته راکو دا غلطه خبره ده ځکه چې اکثر بن سبا د چا سره خبره کوي نو هغه سوال داسې کوي چې کوم څه اورېدل غواړي نو هغه د هغې ته هغه سوال جوړ کړی وي چې مکه خبره هغه وکړي نو ډېر خوشحاله شوم چې دغه رنګ یې د مکالمې او د آزادې خبرې د دلیل باندې او په ریفرنس باندې خبره کیږي نو دا ډېر مثبت بدل دا چې دا د ادب په باره کې بیروز لاله خبره کیږي چې لکه یو ډېر مشهور خبره ده چې کته زمانه تپوسو کې چې د دې څه تعریف دی نو بیا مال نه راځي او که تپوس را نه کې نو بیا ته ډېر خپو هیګم نو دا ادب هم دا څه دی چې د دې د تعریف احاطه خو ډېر ګرانه ده بهرحال بیا هم لیکوالانو د دنیا مشاهیر چې کوم د ادب ویل وي ستنې دي نو هغه کوشش کړی دی چې د ادب تعریف وکړي زما خپل خیال دا دی چې د انسان جمالیاتی ضرورتونو تسکین چې کوم خبره هغه په تحریری بڼه او که په تقریری بڼه، یعنی یا په وینا کې یا په تحریر کې، د انسان د جمالیاتی ادراک یا ضرورت تسکین کوي، نو هغه ته مونږ ادب وایو. او که بیا د دین هم لږ شانتې شاته خبره مونږ کوو، څنګه تاسو ووایي چې یاره جب کې هر قسم لیک لوست آیا دا په ادب کې راځي که بل راځي، نو دې باندې هم لږ خبره پکار ده چې دا جبه د کله نه شروع ده د انسان سره، یا د دې آغاز کله نه شوی دی، څومره لرغونی ده دا. نو دا دې حوالې سره دوه موقفه موجود دي. یو خدا ده چې د کله نه انسان دی، د هغه ورځې نه د هغه سره په فطري طور باندې ژبه موجود ده. او دا اسلامي مذاهب چې څومره دي د هغې ټولو په دې باندې اتفاق دی. خو ساینسي علوم چې کوم دي یا بشریاتي علوم چې کوم دي، هغې د ارتقا د تصور لاندې داسې وایي چې انسان یو ډېر زیات ژوند په غارونو کې تیر کړی دی، د یو بل نه جدا یې تیر کړی دی، دا ټولنیز ژوند ډېر وروسته راغلی دی د ډېر غټ تهذیب نه بعد. نو هغوی دا ګڼي چې دا د انسان ژبه د انسان خپل ایجاد دی، دا د انسان کمال دی او د انسان امتیازي خصوصیت هم دی، او د یو ډېر زیاتې سوونو زرګونو کلونو د ارتقا بعد هغوی دا ژبه ایزده کړی ده. او لومبه کې د دې بڼه چې وه هغه اشاراتي وه، بیا د هغې نه بعد صوتي شوه، بیا د هغې نه بعد تاثراتي شوه، یعنی داسې قسم اوازونه چې د هغې سره به تاثر د یارې د ترهې د خوشحالۍ، نو د هغې هغه اوازونه به بدلېدل چې د هغې نه بیا وروستو حروف جوړ شو، او بیا د حروفو نه وروستو ټکي او توري جوړ شول، او بیا دغرنګې دا ژبه انسان ځان ته جوړه کړه. یو ډېر دلچسپ او زړه راښکونکي حقیقت چې ډېر د لسانیاتو ماهرین یې مني، هغه دا دی چې د ژبې نثر او نظم کې دا نظم چې کوم دی دا لرغونی دی، یعنی اول شاعري راغلی ده وروستو نثر راغلی دی. په دې باندې ډېر ښکلی یو بحث موجود دی، یعنی دې نه دا ظاهریږي چې د انسان په سرشت کې په خمیر کې ادبي سر چې دی، نو هغه فطري دی، د جوړښت حصه ده، او د دې ټول انسان، یعنی زه چې د انسان خبره کوم د کامل انسانیت تور سپین په هغې کې یا صحیح قسم بدلون بنی توانی انسانیت، نو زیاتره ماهرین لسانیات په دې باندې دغه دي متفق دي چې اولنې بڼه هغه د نظم وه، او نثر بیا وروستو راغلی دی. په نظم کې بیا چې کوم ترتیب دی او کوم دغه دی، نو دې نه پته لګي چې دا ادب چې کوم دی دا د انسان په سرشت کې شامل دی. نو بیا دې ټولو خبرو ته دا چې زیر نظر مونږ ساتو، نو یونانی مفکرین چې کوم دي اکثر د علومو لرغونو علومو آغاز د یونان نه مونږ ته کیږي، یا په تحریری تقریری بانا کې د هغې آثار مونږ سره زیات محفوظ پاتې وي. نو هغوی دا وایي چې یاره ادب د هغې وینا نوم دی، یا د هغه لیک نوم دی چې په هغې کې مواد او په هغې کې هیئت، یا په انګریزي کې چې مونږ وایو کنه میټر او مینر، یا په نورو لفظونو تیم او کرافت ورته مونږ وایو، یعنی څه وینا یا څه لیک او په کومه طریقه باندې، دا دواړه څیزونه چې دي دا د ادب غټ غټ عناصر دي. نو اوس خو بعضې خبره داسې هم کیږي چې د ادب کې صرف لیکلي مواد چې دي هغه هغې ته به ادب ویل کېدو، خو نوي تحقیقات دا وایي چې نه، ادب د دنیا په اولنی قدیم تاریخونو کې په شته چې مونږ پښتو کې شفاهي ادب وایو کنه، یا فولکلور، یا هغه سینه په سینه راځي. نو د ادب لومبني آثار چې کوم دي هغه د وینا په شکل کې موجود دي، یعنی هغه په تقریری شکل کې موجود دي، او په هغه تقریری شکل کې بیا د ټولو نه منظم چې کوم څیز وو نو هغه د خطاب وو. لکه د شعري لوازماتو رومباني مدون کتاب د دنیا چې کوم دی هغه بوتیکا یا پوئټکس دی کوم چې ارسطو لیکلو، نو د دې سره سم بلکې د دې نه وړاندې هغه د خطاب په لوازماتو او د خطاب په د وینا په فن باندې چې کوم کتاب لیکلی و رتوریکا به هغې ته ویل، نو اورل یا شفاهي ادب. ښه، یو بله خبره دلته د شفاهي ما ته را یادېږي چې دوی ته مونږ شفاهي وایو. ما د ډېرو استادانو نه تپوس وکړو چې یاره دا شفاهي څه شی دی، لکه دا لفظ د دې دپاره ولې استعمالېږي د لرغوني ادب دپاره. نو داسې کوم صحیح یا کوم تسلي بخش جواب ما ته میلاو نه شو، خو یو ډېر مشهور کاتب دی په کوټه کې چې هغه د عربي فارسي ډېر لرغوني آثار هم محفوظ کړي دي او ډېر تکړه سړی دی په عربي فارسي پوهېږي. هغه ما ته وویل چې یار زما خپل خیال دا دی چې دا شفوي دی. په عربي کې شفتین دی شونډو ته وایي که نه، نو دا اصل کې شفوي ادب دی چې دا د شونډو په سر باندې د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کیږي. نو داسې ښکاري چې دا د شفوي نه شفاهي جوړ شوی دی. نو دا یو جواب ما ته ډېر زیات لکه په لسانی اصولو باندې هم او په ټکو په حواله باندې هم ما ته ډېر رسا ښکاره شو چې دا به کېدی شي داسې وي، ځکه چې مونږ شفاهي ادب مو هغې ته وایو چې هغه په لیکلې بڼه خو نه وي خو د یو نسل نه بل نسل ته رسېدلی وي. او دې ته په لرغوني دور کې ډېر زیات قدر حاصل وو، لکه د عربو په تاریخ کې یا د یونانیانو په تاریخ کې وینا چې وه دا به زیاته ترجیح به دې ته ورکړی کېده په نسبت د لیکلو باندې، ځکه چې دې کې به یو خو خطابت والله عنصر شامل و، دویم دې کې به د معنی د بدلون امکان نه و، تحفظ به ورته حاصل وو. نو مونږ دا ماهرین وایي چې یاره دا کوم د وینا په بڼه باندې ویناوال دغه د حصه ده، نو دا هم په ادب کې شامله ده. بیا چې کله د چاپه خانې ایجاد وشو او تحریري تحفظ علومو ته هڅېدل شروع شو، نو بیا دا مرکزیت په ادب کې تحریري بڼې ته راغلل او خلکو خپل علوم او خپل څومره اقدار او امتیازات او شان او د ژوند د تېرولو تور طریقې هغه په تحریري بڼه باندې په کتابي شکل کې د نسخو په شکل کې محفوظ کولو او د وینا نه هغه مرکزیت لیک ته راغللو. او څنګه چې ورته تاسو اشاره وکړه، اوس د لیک نه هغه یو بل شکل ته راغو چې هغې ته مونږ د کمپیوټیشنل پریزرویشن وایو، یا د کمپیوټر په بڼه کې چې د هغې خپل وجود په یو چپ کې دننه وي. خو په لکونو کتابونه مطلب دا دی چې هغې د تحفظ یو بل محفوظ صورت راغلو، نو اوس مرکزیت د هغه لیکم یو بالا شکل ته را رسېدلی دی چې هغه په کمپیوټري بڼه کې د کتابونو تحفظ کول دي او د کتابونو ژباړي کول دي او د یو بل سره اړیکې مضبوطول دي. نو دا مرکزیت دغه رنګې د زرګونو کلونو اول وینا ته بیا لیک ته او اوس دې ته زموږ د تنقید په ژبه کې هایپر ریئلټي یا فوق الحقیقت وایي، یعنی یا د کمپیوټري دنیا چې ده دا د حقیقت نه بالا دنیا ده او د حقیقت نه زیاته زوره وره ده، یعنی د دې د زور په حواله دې ته دا اصطلاح جوړه شوې ده. نو دا مونږ ویلی شو چې خبر خپلک د ادب د احاطې یا د ادب د تعریف داسې راټولوم چې هغه وینا یا هغه لیک چې په هغه د انسان د جمالیاتي فطري ضرورت تسکین کوي پوره کوي او په هغې کې یو خاص ترتیب هم وي او هغه مواد هم یو خپل خاصیت لري، هغې ته مونږ ادب ویلی شو.
اوس پروفیسر صاحب خبرې پوښتنې خو ډېرې دي، بله خبره دغه ده چې دا بس په تاسو پورې اړتیا لري چې تاسو کله پورې دا خپل بحث چې دی دا تاسو څومره اوږدول غواړئ، څومره هفتې تاسو په دغه یو ورځ پکې مونږ کوو هر ونه یا هر هفته، نو دغه ستاسو پورې ده که تاسو په یوه ناسته کې راغونډولی شئ او که تاسو په شل کې راغونډولی شئ، خو چې وخت لرئ نو مونږ ته زمونږ له خوا څه مشکل نشته. غواړو به چې په دې پښتو ادب باندې ښه په تفصیل سره ځکه خبرې وکړو چې د پښتو ادب یو خو د ژبې خوندیتوب دی، بل په دې کې په پښتو ژبه باندې چې څوک څه ولولي ولیکي هغه د علم په شانتې د سړي د وجود برخه شي. په نورو ژبو باندې سړی دومره نوي پویا یا هغه خوږوالی یا هغه ژوروالی د علم په نورو ژبو کې، زه خو چې خپله ذاتي کومه تجربه وایم نو هغه انسان ته نه راځي څومره چې په خپله، ځکه چې ما په انګریزي ژبه کې لیکل وکړل، ما پکې کار وکړو، ما په اردو ژبه کې وکړل، ما پکې کار وکړو په میډیا کې، خو چې زه اوس په پښتو کې لګیا یم نو زما هغه نور ټول څومره دور چې دی ما کار کړی دی هغه ماته ډېر سرسری ښکارېږي او هغه ماته ډېر زه به دا وایم چې هغه تنده پې زما نه ده ماته شوې. اوس زه چې په خپله ژبه کې لګیا یم نو رښتیا خبره دا ده چې که هر څومره کمزوري دلیلونه مې دي پویا مې کمه ده، خو څه چې پکې اورم او څه چې پکې وایم نو هغه د زړه سود مې پم کېږي او څه لږه ډېره تنده مې پې ماتېږي. باقي خو د کم علمۍ خبره ده، هر څوک غواړي چې ما ډېر علم وکړي او خدای دې وکړي چې موږ د نورو پښتنو ته یا انسانانو ته ورسولی. په ادب باندې به د ادب سره د پښتون د ژوند ټول ژوند ورسره تړلی دی زه به دا وایم، ځکه ادب د پښتون په ژوند باندې ادب جوړیږي که نه. په د لکه د پښتون چې کوم ژوند روان دی نو په دې ژوند کې چې څه دي دا د ادب برخه کېږي، خو دلته کې که د املا ته خبره وکړو یا لیکدود خبره وکړو یا چې کوم رسم الخط ورته ویل د دې خبره وکړو، په دې پښتو پسې ډېر خلک لګیا شوی دی. دا یګانې ګرانې دي او دا زی او زال او زواد او دا ګران دي او دا رومن ته واړوئ او دا پته نشته بل ته واړوئ بل ته واړوئ. خبره هم دغه ده چې د پښتو سره خو دغه ټریجډي ورته وایي، دغه غمیزه خو د پښتو سره شوې ده د ژبې سره چې وخت په وخت د دې د لیکدود یا د املا شرې دا بدل شوې ده. هغه زوړ ادب د پښتنو نه ورک دی چې کوم اوس په دې دغه عربۍ په دې لیکدود باندې چې کوم لیکل شوی دی دغه خوشته خوندي دی د دې نه مخکې چې کوم دی په دې اړه باندې هم راته خپل نظر ووایه. تاسو دې سره اوس خو د پښتنو خپلې ژبې ته مخه شوه پام شوی دی، ولې دا خلک دا ارادتن داسې کوي او که دا ناپوهي ده؟
داسې دا چې وړاندې د دې نه چې د پښتو رسم الخط یا د دې لسانیاتي چې کوم کوششونه یا د خلکو ورته اوس توجه شوې دا علمي مباحث په کې راځي، یو ډېر غټ اعتراض چې هغه د نورو ژبو والا هم کوي او زموږ خپل لوستلي پښتانه هغوی هم دا وایي چې تاسو دا دعوه کوئ چې یاره دا زمونږ ژبه چې دا 5000 کلن تاریخ لري، زمونږ خو چې موجوده د بشریاتي آرکیولوژیکل یا انتروپولوژیکل آثار یا تاریخي گواهی مونږ ګورو په ریټن ټریډیشن کې نو هغه د یو څو سو کلونو پورې ده، او تاسو دا دعوه چې کومه کوئ دا د زرګونو کلونو کوئ، نو دا یو قسم ابهام دوی ته ښکاري. نو یو خو په دې حواله باندې زه دا وایم ما چې دی کې هیڅ قسمه ابهام نشته، د دنیا څومره لرغونی ژبې چې دي د هغې ټولو تاریخ وګورئ. زه دلته یو مثال د اورېدونکو مخې ته راوستل غواړم چې د دنیا د لومبني انسان آثار یا د لومبني انسانانو آثار هغه په جرمني په ښارونو کې مخې ته راغلي دي. د انسان اولنی شکل څه چې د نیاندرتل ویلو دا هلته کې په جرمني کې د یو ښار د یو قصبې نوم دی، او د هغه آثارو په بنیادو باندې د انسان ته د نوم ورکړل شوی و، لرغونی انساني نسل چې کوم آثار دي هغه هلته ملو شوي. یعنی د خبرې مقصد مې دا دی چې په معلوم تاریخ کې د ټولو نه قدیم انساني سرکونه هغه موږ ته په جرمني کې ملاویږي. ظاهره خبره ده چې دوی وجه نه به موږ ته د ژبې تاریخ یا د ژبې قدامت یا زوروالی لرغونتیا هغه به هم دغلته کې ښکاري. نو د جرمنی د ادب احاطه کومګ کو په نړیوال ادب کې نو د جرمنی سره د دې چې الته کې لرغونی انسانانو سره کونه په ساينسي بنیادونو نافذ دي او د هغه د جبې چې کوم منل شوی حیثیت دی هغه په څوارلسم او پنځلسم صدۍ کې مخې ته راغلی دی او چې کوم انساني سرکونو آثار دی هغه په زرګونو نه واخله تر لکونو کلونو پورې دی. نو اوس دلته دا سوال راپېښېږي چې انسانان دلته دي خو جدې ته یې اعتراف یا جدې ته یې ادبي حیثیت یا د جدې منلتیا یا کوټلتیا هغه په شپاړسمه یا په څوارلسمه صدۍ کې څنګه کېږي؟ د دې مطلب دا دی چې بازی جدي بلکې اکثر جدي هغه په اورل ټریډیشن کې د وینا په شکل کې پاتې کیږي او په سوونو کلونه هغه خپل سفر کوي. د جرمني مثال ما مخې ته راوستو چې اوس د ملګرو ملتونو په نړیوالو ژبو کې د هغوی ژبه شامله ده او که د دې تاریخ مونږ ګورو د څوارلسمې صدۍ نه په شا د دې تحریري آثار مونږ ته نه ملاویږي، ډېر په ګرانه ملاویږي. نو آیا اوس به مونږ دا وایو چې د دې جرمنیانو د لرغونتیا د دعوه زړه ده یا دا غلطه ده؟ ځکه چې د دوی خو آثار د ژبې په څوارلسمه صدۍ کې دي. نو آیا دا د څوارلسمې صدۍ خلک دي؟ نه، ساينس، آرکیالوجي، انتروپالوجي خو مونږ ته د دوی لرغونتیا د زرګونو نه د لکونو کلونو ښایي. تک کما میلا زمونږ د ژبې سره هم ده چې د دوی لرغونتیا په اورل ټریډیشن باندې ده، په فوکلوري ادب باندې یا شفوي ادب باندې دا هغه باندې دا په زرګونو کلونه زړه ده. تحریري چې کوم آثار دي نو هغه بیا مطلب دا دی چې دا غي عمر په سوونو کلونو کې دی. یو خدا خپل زمونږ کوم ملګری چې دی او ریډین کې چې دی یا لوستون کې یا طلبا یا خپل ملګری اپ دې په یو غوړی چې یارا دا کوم مبالغه یا کوم داسې نفسیاتي بیماری نه ده چې مونږ وایو مونږ لرغونی، بلکې دا یو تاریخي حقیقت دی. نو دا د هغې مثال ما وړاندې کوم. بیا دې حوالې سره هم دوه موقف دي چې یاره د پښتنو سره چې کوم اوازونه دي یا د دې کومه ژبه ده په هغې کې کوم تنوع دی، نو هغه د نورو ژبو سره چې دی هغې موازنه مونږ کوو. نو د ژبو مختلف کیټیګریز په دنیا کې جوړ دي چې په هغه کې هند آریایي ژبه چې کومه ټولګۍ ده، نو دا پښتو په هغه کې د لسانیاتي اساس یا د دلایلو په بنیاد په هغه کې ثابتېږي. بیا د هغه ژبو هند آریایي ژبه چې کومې دي، نو د هغې ټولو رسم الخط چې کوم دی هغه د مشرقي ژبو نه یا د عربي فارسي نه هغه بالکل په بدله بڼه باندې دی. دلته نه دا سوال راوچتېږي چې د دې د تعین قدر یا د دې د مختصوالي یا د دې د مقام ټاکنه په دې کیټیګري کې ده، خو د دې موجوده حیثیت دا په دې نورو ژبو کې ده د رسم الخط په ذریعه یا د دې د لیکدود دا څیز دا د بلې نو دې نه دا یو ډېر علمي سوال را پیدا کېږي چې یاره دا جوړې دې کې څه قسمت بدلون راغلی دی. نو د دې سوال په اساس باندې بیا دا موقف مخې ته راغلی دی چې یاره زمونږ د لیکدود دا بڼه چې کومه ده دا له دې نه وړاندې به د هند آریایي د نورو ژبو په شان کې ده آریایي ژبو په شان کې د دې خپل یو رسم الخط وو، خو چونکې پښتانه د تاریخ د داسې پړاوونو نه را تیر شوي دي چې په دې مختلف تهذیبونه راغلي دي او هغه تهذیبونه د دنیا قدیمترین تهذیبونو کې شمار دي، نو په دې وجه دوی د مختلف ارتقا د شکل نه تیر شوي دي. نو یو موقف دا راړوان دی چې د پښتو د رسم الخط یا دې سره چې کوم آوازونه دي هغه د عربی په دې سانچه کې پوره پوره نه راځي. یا ډېر آوازونه زمونږ داسې دي چې هغه د عربي حرفونه نه پوره کوي. نو په دې بنیاد باندې او لسانیاتي دغه بنیاد باندې دا ویل کېږي چې یاره زمونږ خو چونکې تحریري تحفظ په سوونو کالو زمونږ اوم په دې مشرقي ژبو کې یا اوم په دې دغه د بو کې په دې عربي فارسي کې ځای شوی دی د اسلام دراتګ نه بعد نو یعنی اوس هغه لرغونتیا موږ د تاریخ د یو اکیډمیک ډیسپلین په بنیاد باندې خو ډیسکس کوو خو د هغې آثار یا په هغه بنیاد باندې زیات تحقیق طرف ته اوس خلق نه دي ځکه چې هغوی وایي چې لرغونتیا زموږ په اورل ټریډیشن باندې اصل ثابته ده او باقی د ژبو دوام یا د ژبې ترقی یا ریاستی بڼه کې د هغې مقام ټاکنه یا د ژبې زور د هغې لوازمات اوس بدل شو د پخوانه یعنی لرغونتیا په ځای باندې یا قدامت په ځای باندې نور ډېر داسې لوازمات راغلل چې هغه په ژبه کې زیات نه زیات مطلوب دي د یو کام د شناخت دپاره د نورو ژبو سره اړیکې د هغې تحفظ د هغې اقدار د هغې سوچوالی د هغې دپاره نور لوازمات راغلل نو دا جهت یو قسمه خلکو اوس پرېښودې دی یا زیاتې توجه ورته نه ده حاصله یو تاریخي اکیډمیک ډسپلن به هر حال دی چې د دې ژبې چې کوم موجوده حیثیت دی د اوازونو د هغې په بنیاد باندې د دې مقام ټاکنه د یو ژبو سره کېږي او دا موجوده په نورو ژبو کې ده نو د دې نه دا اندازه لګېږي چې یاره د دې لرغونتیا د نورو ژبو او د هغه رسم الخط سره به د دې خامخا تړون وو وروستو تاریخي ادوار کې دا بدل شوی دی
همدغه یعنی تاریخي هغه دی یو ریفرنس دی یو حواله ده چې زمنګ د تحقیق کون کی او ادب لیکون کی او تاریخ لیکون د تاریخ لیکون کی هغه دا وی چې دا موجوده چې کوم د لیکدود دی یا رسم الخط دی دا د محمود غزنوی د دور نه وی چې هغه بلکې څوک پر ډیر تنظیم کوي وی چې غندې پښتو مسلمان کړه نو هغه چې زړه په کومه ده کې وای په دیوناګری کې وای په خروشتي کې وای په هر بڼه چې وای تاسو به ډیر خبر یې نو هغه او پښتون ته خو چې دا دی وته ول چې کاپیر او مسلمان دی کړو ته نو بس هر څه چې دی بس بیا پاتې نو زکه هم زمونږ خپل دغه تیر تاریخ چې دی هغه را نورک دی تاسو خو به هم په دې باندې ډیر کار کړی او تاسو به پی د دغه درا معلومولو برخه سره مو پکې خبرې کولې د حبیب الله رفیع صاحب سره نو هغه خو دغه وای چې د سنسکرت په ډیرو یاده چې کوم وېد د جديده د دغه د هندو میتالوجي یا د هندو مذهب چې کوم کتابونه لري زاړه پاغي کې د پښتو ټکی اوازونه د دې افغانستان یا د پښتونخوا د چې کوم زيونه دي د دې نمونه دغه خو دغه ذکر هم کوي د دې معنی دا ده چې پښتانه د خو کار خبره تاسو چې بيتي کړو د بهام او د شخص زین د پاتې پښتانه ډیر زړه دي او ډیر قدیم خلک ته خو جبا د لیکدود بدلیږي را بدلیږي او دغه شانتي سوک چې حکمران وي هغه بیا دغه کار کوي د پښتنو خپل حکمرانان یا بادشاهان چې وو هغه هم دې ته توجه نه کړي دغه حواله باندې یو عام دغه چې زمونږ اوریدونکو دې نو هغه به څنګه په دې پوښتنه چې دا اړتیا د څه شوی دی او دا بدلیږي دغه سره د لیکدود سره بیا ست خپل زور تاریخ شته در نه پښا پاتې کیږي
دا چې دا خو به د لسانیاتي تعامل دی یا د ژبو د ټکو د ژوند دی یا ولیر عمومي دی ولیا دا چې تاسو یو انګریز تا د نن نه پینځه سوه کاله وړاندې انګریزي کې یک دی نو هغه به په هغې باندې که اهل زبان وي هم به په هغې باندې نه پوهېږي موږ چې کوم کلاسیکي ادب دی د شپاړسمې صدۍ د اوولسمې صدۍ هغې کې ډېر داسې سیزونه دي چې هغه زمونږ مخې ته راځي نو هغه هغه شکل باندې پاتې نه وي دا ټکی دا ژبه دا یو ژوندی وجود لري په دې کې یو مکمل تغییر راځي دا بعضي سیزونه اختیاروي بعضي سیزونه قبلوي بعضي سیزونه رد کوي نو دا په ټولو ژبو کې یوه عمومي رویه ده چې ژبه د ارتقا نه تیریږي او خپل شکلونه بدلوي را بدلوي نو د ټولو نه غټ د دې دلیل کوم خو تاسو ته لومبی خبره کې ما اووم کو کله د دنیا د لرغونو ژبو تقسیم کیږي د هغې ټاکنه کیږي کلاسیفیکیشن کیږي نو زمونږ د ژبې آوازونه چې په کم ګروپ کې په کمه ټولنه کې راځي نو هغه دا ژبې نه دي کمه چې عربي او فارسي په هغې کې راځي بلکې سنسکرت دی ویستا ده یا دغه ژبې چې کمې دي یا آریایي ژبې چې کم دي نو هغه په هغې کې زمونږ د ژبې هغه سي زیات فټ کیږي زما خیال دا دی دا سوال داسې دی چې دا به د هغه سړي په ذهن کښې راوچتېږي چې هغه به خامخا په دې خبرو سلل ډېر پوهېږي نو که لسانیاتي تاریخونه مونږ ګورو د ژبې او د ژبې بدلونونه مونږ ګورو نو په هغه بنیاد باندې دا ډېره بدلېږي ده چې یاره زمونږ ژبه چې کوم ده نو دا د دوی یو داسې پړاو دی چې پته لګېږي چې د دې نه مخکې د نور ډېر پړاوونه تېر کړي دي د آوازونو په بنیاد باندې هم او د لسانیاتي خصوصیاتو په بنیاد باندې هم او یو خبره زه بله کول غواړم چې زمونږ په ساحه کې نو زمونږ په مشرقي ژوند کې ژبو ته خود ساخته د تقدس جامه ور اغوستلې شوې ده دا ډېره واضحه خبره ده چې هر ژبه په خپل ځای باندې پوره ده په یوه ژبه کې چې کوم امتیازي خصوصیات وي هغه په بله کې نه وي او په بله ژبه کې چې کوم امتیازي خصوصیات وي هغه په بله کې نه وي دغه رنګې بعضې خصوصیات په یوه کې بعضې په بله کې مشترک هم وي بعضې امتیازي هم وي زمونږ مسله دا ده چې مونږ چونکې خود ساخته بعضې سیزونو ته تقدس ورکوو ما په دې باندې مقاله لیکلې وه په پښتون کې چاپ هم ده چې بعضې د پښتو داسې صفات دي چې هغه په عربي کې نشته بعضې د عربي داسې صفات دي چې هغه په پښتو کې نشته د پښتو بعضې صفات داسې دي چې هغه بالکل د جرمني او د انګریزۍ سره دي د یاګانو خبره تاسو وکړله په پښتو کې اصل کې یې هم یوه ده دا د دې د استعمال مختلف مونږ سره څلور یا پنځه صورتونه دي ابل ورځ په دې باندې زمونږ یو دغه و د لیکدود په حواله باندې یوه مکالمه وه نو په هغې کې یو ملګري وویل چې په روسي ژبه کې د یاګانو صورت حال د دې نه هم ګمبیر دی هلته کې اووه یاګانې دي نو داسې ده چې د ژبې که خپل امتیازي حیثیت مونږ برقرار ساتل غواړو نو دا قسمه څیزونه د هغې دپاره ډېر ضروري دي دا یو ډېر سطحي خبره ده اوالي خبره ده په خپل ځای باندې په اولسي بڼه د دې بنیاد ټیک هم دی چې ژبه کې اسانتیا راوستل پکار دي خو ژبه داسې چیز ده چې په دې باندې په بعضې ځایونو کې ستا اختیار چلیږي او په بعضې ځایونو کې ستا اختیار نه چلیږي ژبه داسې یو چیز دی چې دا ریاستونه کابو کوي دا د ریاستونو پالیسۍ امپلیمنټ کولو دپاره خپل یو خود دې کې یو خودکار نظام دی په دې ژبه کې چې د دې په ذریعه باندې هغه په خلکو کې یو ټولنیز ربط قایم ساتي نو زه دا وایم چې د ژبې په حقیقت باندې اول لږ ځان پوهول پکار دي او بیا دا خود ساخته نظریات ختمول پکار دي چې یاره دا ژبه چې ده نو دا زیاته اهمیت والا ده لکه مونږ زه بالکل کلیئر کټ دا خبره کوم چې زمونږ اکثر شاګردان مونږ ته وایي چې یاره عربي ژبه د ژبو سردار ده که نه یا دا د جنت ژبه ده یا دا پیغمبري ژبه ده دا خبرې په خپل ځای باندې ټیک دي دا د دې مذهبي حیثیت دی او زه دا وایم چې که فرض کړې دا ژبه د ژبو سردار ده نو قرآن صرف په دې کې راغلی دی دا نور آسماني کتابونه بیا ولې په نورو ژبو کې راغلي یا دغه رنګې قرآن مجید کې آیت دی چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه چې ما هر یو کام ته د هغوی په ژبه باندې هغه رسول لېږلی دی که چېرې دې ژبې ته دا حیثیت حاصل وي قرآني طرز تفهیم یا د قرآن کې چې کوم مونږ ته کوم آیت ستاسو وړاندې ما ووایې د هغې نه خو دا پته لګېږي چې دا ژبې چې کوم دي دا د ژبو تنوع د ژبو زیاتوالی او د ژبو اختلاف دې ته خدای پاک د خپل موجودګۍ علامتونو کې یو غټه علامه ویلې ده او د دې اختلاف ته یو غټه علامه ویلې ده نو دې طرز تفهیم ته چې بیا مونږ ګورو نو مونږ ته دا یو کنسټرکټډ یو جوړ کړی شوی مصنوعي تصور یا هغه څه چې موږ خوشخطي وایي یا ورته په انګریزي کې ډېر ښه لفظ اوور افیشنسي ورته ویل کېږي چې یاره هغه موږ دې ژبې ته ورکوو د خپل مذهبي جنونیت د وجې یا د خپل مذهبي حساسیت د وجې. حال دا چې دغه قرآن په خپله د نورو ژبو اعتراف کوي او دا په خپله وایي، نو زه وایم چې دا ابهام ختمول ډېر ضروري دي. پس له هغې نه به موږ په دې باندې پوهېږو چې هر ژبه په خپل ځای باندې پوره ده. زه دا هم نه وایم چې په عربي کې کمال نشته. په عربي کې چې کوم کمالات دي دنیا په ډېرو لږو ژبو کې دي، په دې هغې انتهایي زیات خدمت شوی دی، په لسانی حیثیت باندې، په مذهبي حیثیت باندې، په نورو باندې. خو د دې هر جز دا مطلب نه دی چې زه دې د خپلې مورنۍ ژبې حق په هغې باندې قربان کړم یا د خپل مورنۍ ژبه ورته دیږي کوم، ځکه چې دا حق هغې مارته په خپله را کړی دی. نو دا یو ابهام ختمول په کار دي، بیا به پوه شي تر څو پورې چې د ترقۍ خبره وه. نو هغه هم په دې کې راځي چې د دنیا یو قام په معلوم تاریخ کې د انسانانو داسې نشته دی چې هغوی د مورنۍ ژبې نه علاوه په یو بله ژبه کې نړیوال حیثیت حاصل کړی دی په علمي میدان عمل کې. نو د دې نه هم پته لګېږي چې دا د انسان فطري ضرورت دی مورنۍ ژبه، او د انسان د دې فطري ضرورت تمامي مذاهبو اعتراف کړی دی. او د یوویشتمې صدۍ چې کوم دا د انساني حقوقو نړیوال علمبردار عالمان دي، مشاهیر دي یا اداري دي، هغه ټول په دې باندې متفق دي چې دا د انسان بنیادی حق ضرورت دی.
څنګه چې تاسو خو په تفصیل سره په دې خبره وکړه، او زه به دا هم وایم چې منګه زه خو په جو باندې څه دغه نه یم، دومره علم مې نشته. خو دا چې څومره عالمان دي، څوک چې په کار کوي، تحقیق کوي، هغې دا وایي چې کومه ژبه کې چې په کومه عربي کې چې قرآن لیکلی شوی دی، د نن عربي د هغې نه ډېره زیاته بدله ده. هغه ځکه چې نن چې کوم عربي هلته ویل کېږي، که په سعودي کې ویل کېږي، که په دې نور عرب نړۍ کې ویل کېږي، د قرآن د عربۍ نه ډېره مختلفه ده. نو د دې معنا دا ده چې د وخت سره څنګه چې تاسو وویل ژبه کې دغه شانتي په وینا کې، په ورسره په املا کې، په دې کې بدلون راځي، او که نه دغه خبره چې څوک کوي دا وګندي تاسو په خیال سمه نه ده؟
نه بالکل، داوا خو دا څه ده چې په عربي چې کوم د هغې کلاسیکیت دی، نو دا یوه روایه موږ ګورو چې د نورو ژبو کلاسیکیت کې هم یو قسمه دغه راځي، تغیر راځي، او د هغې هغه پیمانې بدلېږي. خو چونکې د عربو په ټریډیشن کې، په عربي ثقافت یا تمدن کې، د مذهب حیثیت بیا د مذهب سره د هغې اړیکې، او هغه اړیکې نن د هغې صرف مذهبي استقامت لپاره ضروری او وجود لپاره ضروری نه دي، بلکې د هغه مذهبي حیثیت د وجه نه هغوی ته یو ډېر غټ اقتصاد هم حاصل دی، او هغوی ته یو پورا سماجي سیاسي نظام کې د هغه مذهبي حیثیت د وجه نه یو ډېر غټ وایج ورته حاصل دی. نو دا د عربۍ چې کوم کلاسیکي فنپاری دي بیا هغې، یا کوم کلاسیک دور دی، نو هغه پیمانې د قائم ساتلو کوشش کوي، شعوري کوشش یې هغه دا کوي. د هغې وجه هم دغه ده چې کلاسیکي عربي چې کومه ده، نو که د هغې د پیمانو د زیات بدلون ته هغوی توجه ورکوي، نو د هغې چې کوم مذهبي حیثیت دی د ژبې، هغې ته پې تاوان رسېږي. نو د شعوري کوشش له وجې نه د هغې په کلاسیکي ادب کې پیمانې د کره کوټه کتلو، د کره کوټه کتلو یا د تعین قدر د پاره هغه هم هغه زړې را روانې وي، او هغې ته زیات اعتراف هغې ورکوي. باقي بدلون څنګه چې تاسو ته ما وایي، دا د دوی په اختیار کې وي، نو دوی به هیڅ کلم دا ژبه بدله کړې نه وه. ژبه د چا په اختیار کې نه ده، د ژبې خپل خودکار نظام دی. نو ځکه د هغې په ژبه کې نن ټیم راغلی ده، د هغې په ژبه کې نن ګاف هم راغلی، حالانکه دا دی هغه په کلاسیکی اوازونو کې نشته.
بالکل، یعنی دغه هم معنا دا شو چې د نورو ژبو نه، د نورو ادبونو نه اثر خامخا یو ژبه، یو ادب چې دی
بالکل دا فطري ده. دا فطري ده، یو ژبه په دنیا کې داسې نشته چې هغه سره د بلې ژبې اړیکه نه وي. تمامی جبی د یو بل نا قرضداری کوي یو بل سره تعامل کوي چې تجونه ور کوي چې اخلي چې رد کوي د دنیا تمامی ماهرین لسانیات منی چې یو جبه د بل جبه نه د سره دغه کې دی نشي ماورا یا مبرا کې دی نشي د یو بل سره اړیکې خامخا لګي یا ډېرې
ادب کمنګ د ادب غکو نو په ادب کې بس سس مونږ وای چې ادب کې په پښتو ادب کې بیا د دې سره پون سره پسنګ کې د پښتنو سره پسنګ کې نور قومونه نور تهذیبونه د غوی ادبونه د غوی ژبه د غوی ژوند دود دستوري دا هم په یو بل باندې اثر کوي او کمنګ د پښتو د ادب یو غکو نو سبه وای چې ادب کې با پنن دور کې او په ادب کې لکه مثال په تور تاسو ویل چې د شعر نه د منظوم دغه نه شروع شوی د خبرو نه د وینا نه د تقریر نه د ادب دغه بنیادی خود شوی دی بیا بڼه بدل شوی دا نثر تراغلی دا لیکنه تراغلی دا پښتو ادب کومنګ نن او بیا پکې د دې ادب کلاسیفیکیشن هم شته چې ادب د دقیقه چې د دې کچې خا ادب بد ادب په زموږ خوب مشران د پښتنو چې کوم دي هغه په خپل شعرونو کې په لیکنو کې داسې داسې ټکی داسې داسې توري کارول دي او هغه لیکلي دي چې موږ په عام ژوند کې نشو ویلې اغستلې دغه ته دغه دغه ته هم پکې نظر ستاسو غواړم چې په دې خبره وکړي
دا سدا چې د ادب په حواله باندې د ادب مختلف څنګه کیږي او د غټ ادب یا د وړو کې ادب سوال بعض خلک رد کوي چې یاره ادب ادب دی او په دې کې وړو کې غټ نه وي کنه دا لکه لږ فیسینیټینګ شانت ښکاری د راخون کې خبر ښکاری خو که په علمي بنیادونو د دې خبرې حیثیت نه معلومو چې د ادب ادب د دې کې وړو کې غټ نه وي نو موږ دا د تاریخ یو قسم توضیح کوو که ادب ادب نو بیا خو د دې مطلب دا شو چې زبا مطلب دا لري که پاسان چې په کې نه وایم چې په دې کې فرق نه نو بیا وسایل خوشحال او رحمان او اقبال او دکتور یا د اوس وخت یو ډیر وړوکی شاعر یا ادیب دا به ټول بیا په یو تل تللي نو دا هیڅ کلم انصاف نه دی بل دا چې د ادب د تعین قدر چې د ادب څه حیثیت دی یا د ادب چې کوم مقام ټاکنه ده نو په هغه کې یو څیز نوی انوالو دی هغه پیمانه ډیرې زیاتې دي په دې کې یو غټ سټیک هولډر چې کوم دی هغه ولس دی ظاهره خبره ده چې ولس کم ادب اعتراف وکړي او د کم ادب د خپل ولس سره اړیکې بلا واسطه وي نیخ په نیغه وي هغه د خپل ولس زیات نه زیات ترجمانی کوي نو هغه به هغه ته اعتراف زیات ملاویږي او هغه به ژوندی پاتې کیږي دویم بیا په دې کې ما تاسو ته وایم چې د ادب د کلاسیفیکیشن لپاره دا غدوه د ادب غټ د غټي کم دی یعنی یو اسلوبي هيئت او یو مواد د دې په بنیاد باندې د یو ادب تعین قدر یا رغې مقام ټاکنه کیږي چې په کوم یو طرز باندې سړي خبره کړي را لکه په قدیم ادب زمونږ چې کم دی د روحانيانو د دور نه راواخله تر دې پس پورې تر د خوشحال او تر د رحمان بابا دور پورې د یو ادب یا د یو فنپاری ټاکنه چې مون کولا نو هغه به اون په هغه بنیادونو باندې مون کولا کوم چې عربي ادب کې او کوم چې په فارسی ادب کې به مونږ سره کوم ټول شو کوم پیمانه وي هغه به مطلب هغه تللو چې کوم ته شعریات و یا هغه ورته علم البیان علم المعانی یا علم البدی وای نو هغه به په کې کتل او د هغه په بنیاد باندې د هغه مقام ټاکنه کوله بیا ورستو دغه پیمانه چې کله دا کوم بحثونه ډیر شو چې یاره زمونږ د جلې مخبل امتیازي خصوصیات شته او نور نور خلک په دې باندې خپل ادب نه ټاکي بلکې د ادب د ټاکنې سنړیوال افاقي پیمانه هم شته چې هغه د موادو په بنیاد باندې دي چې یاره یو مواد په کم حیثیت کې ده مطلب کم موضوع چې کومه ده هغه څنګه ده د موضوع هيئت څنګه ده د موضوع حال ماضي مستقبل څنګه ده نو هغه د لپاره هم نړیوال ټول یا نړیوال پیمانه منفعل وي نو هغه هم بیا وروسته مختلف وجوه ته راغلي چې اوس پښتو ته هم اگر رسیدلی دي موږ نن چې د یو او دا ډیر زیات په دی باندې خوشاله یم چې نن موږ د یو فنپاری ته یې قدر کوو نو هغه صرف د عربي فارسی پیمانه کې کم دي صرف پاری کې موږ ته یې قدر وکړو نو هغه ته اوس مقبولیت نه حاصلېږي دا غي وجه دا ده چې پښتانه هم د نورو ژبو سره اړیکې زیاتې شوې دی کې ګلوبل عالمگیری لسانی خصوصیات دی کې راغلل دی اوس د یو فنپاری په هیئت او په مواد دواړو باندې خبره کوي او هغه د نړیوالو پیمانو سره یو شانتي اګدي لکه زه به تاسو ته ووایم چې کله د غنی خان پورې خبره راورسېده نو غنی خان دا یو قسمه جرأت وکړي چې هغه تمامي خپل سرمایه ته چې کومه ادبي سرمایه وا په هغه کې فن ته هم چیلنج ورکو لري نه هم بغاوت وکړو په شعوري توګه باندې او چې کوم مواد وو زمونږ سره د تصوف یا د اسلام یا مذهبي پیمانه چې کوم را روان وي موجودات نو هغه هم هغه خپل ویستلې او نور مباحث یې هغه ته راوړلو نو دا یو اوس د هغه تعین قدر چې کم کیږي یا کم ټاکنه چې کیږي ظاهر خبره ده چې هغه لپاره د پیمانه چې کوم ځړی وي هغه د دې لپاره اوس مناسب نه وي ځکه چې هغه پیمانه خود هغه فن لپاره وي د هغه موضوع لپاره وي د دې موضوع نه وي دا د فن هم نه وي د دې لپاره به یو نوی پیمانه مخې ته راځي لږه دا وایم چې په ادب کې د مختلف څانګو لپاره مختلفې پیمانې استعمالېږي او د هغې په بنیاد باندې ادب د یوې ژبې نه بلې ژبې متاثره کوي او بل د بلې ژبې متاثره کوي او دا لسانی روابط چې د یوې ژبې څومره ډیر وي هغه عمر به د هغې ارزښت او مالدارتیا زیاتېږي او څومره بیا په دې کې نړیوالې ژبې چې کم کردار حاصلې نو کومه ژبه چې د نړیوال ژبې پیمانه په خپل ژبه کې د خپل صفاتو سره مروچ کوي په هغه بنیاد باندې به هغه ته اعتراف ملاویږي او په دې موجوده وخت کې باندې هغه د ژبې ژوند یا د هغه د ژبې مقام چې دی هغه راوچتېږي
د پښتو کو ورته وګورون د پښتو په ادب کې څومره جوړ کار تاسو غني تاسو غوښتل چې پښتانو هم نور دنیا ولیدا او بیا پښتانو د نور دنیا نه هم څه تجربه کړل څه ولیدل څه محسوس کړل نو هغه هم راوړل نقل کړل ژباړي چې پکې دي ژباړه د ادب په کومه برخه کې راځي او بل بیا دا چې په پښتانه په خپل هم څه جوړ لیکنو ته اوس تاسو غنئ چې روان دي په دغه لار باندې او د پښتو ادب باورست تورزه غندي غنی کیږي شتمن کیږي با کنه تاسو ته یم ان مایوس یې چې جوانشته په سکول کې نشته په کالج کې نشته په میډیا کې نشته اقتصاد کې نشته نو دا به د ویلې هدا پوری او د جواب هم لکه د منځ لاړ شي
دا سیدا چې پښتانه د دنیا هغه کوم دی چې سره د خپل ډیرو کموتونو سره د خپل ډیرو جهالتونو د دې د خپل جګې سره یو د لیونتوب تر هغه مینه پاتې شوی له په هر دور کې او سره د دې چې ریاستي کما بنا یا کم سپورت چې د جګې د دوام د پاره د جګې د استقلال او د جګې د معیار لپاره ضروری هغه په یو دور کې پښتنو ته حاصل شوی نه د وړو وړو ریاستونو ته یا غټو ریاستونو ته هم حاصل وا خو په هغه طرز باندې نه وا په کم درج باندې په کم طرز باندې چې په جدید ریاستونو کې جګې ته کم قسمه کار کیږي خو د دې هر څه باوجود لینگویج انجینئرینګ یو پورا ډیسپلن دی لینگویج انجینئرینګ وته وی لسانیاتو په بنیاد باندې یو پورا ریاست قائم ساتل او هغه کې خپل ریاستي عوامل قائم ساتل نو دا چې کوم ریاستونه دي یعنی پاکستانی ریاست فرض کړی یا هندستان یا دا هغه د خپل نېشنلیزم د بقا لپاره یو وجب بخامه خدا شي تاکي چې په هغه باندې د نورو ژبو استحصال کوي. دا په ریاستونو کې دا کی سره روانه وي، دا په نړیواله سطح باندې دا کی سره روانه وي، لکه د ورلد اسټابلیشمنت چې کوم دی، یا نړیوالې ژبې د ملګرو ملتونو چې کوم نړیوالې ژبې دي، هغه شپږ دي چې په هغه کې انګلیزي ده، جرمني ده، الماني ده، اسپینش هم ده، عربي هم ده، خو د دې باوجود اتیا فیصده استعمال دی انګریزی دی. هلته انګریزي د دې نورو ژبو د پاسه یو قسمه حکومت کوي. دغرنګه په هر ریاست کې ریاستي ژبې چې وي دا په نورو ژبو باندې یو قسمه حکومت کوي، دغه استحصال کوي. په پاکستاني ریاست کې د پښتو سره په مختلفو ژبو باندې استحصال دی، و یا هغه قائمه دائمه پاتې شوې ده. ټیک ده، د دې ریاستي ژبو باندې چې اردو به ریاستي ژبه وي، خو کوم چې د اردو په ذریعه باندې د نورو ژبو استحصال کیږي، په دې هغه مخنیوي په سن اثر حد باندې پکار دی. په پاکستان کې ډاکټر طارق رحمان یو ډېر تکړه ماهر لسانیات دی، هغه وایي چې لکه دې ظلم که تاسو وګورئ چې پښتو د اویا اتیا میلیونونو خلکو ژبه ده، هغې ته علاقایي ژبه ویلي کېږي. هغه په دې لسګونه رپورټس لیکلي دي، او هغه وایي چې په پاکستان کې دې دا شپږ ژبې چې دي دې سره دې د ټولو اول دا ظلم بند کړی شي چې دې ته علاقایي ژبه وي، دا قامي ژبې دي، علاقایي ژبې نه دي. بیا په دنیا کې داسې ریاستونه شته چې هغې په لس لس لاکه په پنځه پنځه لاکه باندې دې هغې ژبې ته قامي ژبه ویلي کېږي، یو زمانې ته ریجنل ژبه ویلي کېږي. دا یو ډېر غټه مسله ده. نو ریاست ښه بیا په نصاب کې هم دا مسله ده، بیا په اکیډمکس کې په کریکولم کې ټولو کې داسې ژبه شته. خو عجیبه خبره ده دا چې د پښتنو د خپلې ژبې سره والیحاله او د لیونتوب تر حده حقیقت دا دی چې ولسي اړخ یا ولسي چې کوم نمائندگان دي چې کوم د خپل اړخ نه په ژبه کې کار کوي، خپلې پیسې پرې لګوي او ذاتي انفرادي کوششونه پرې کوي، هغه د ګوند په شکل کې هم دي او که په انفرادي شکل کې هم دي، په دغه کوشش باندې هغه نه صرف دا ژبه محفوظه کړې ده، بلکې د کمپیوټیشنل لینګویسټکس ماهرین دا وایي که د نن نه پښتو ولس چې د پښتو کې څومره کار کړی دی، را روان څلور جنریشن کې پښتو ته د لسانی استعمار نه هیڅ قسمه نقصان نشته. لکه دا تاسو وګورئ چې لګیا دي په دنیا کې ژبې ورکېږي، دا مهال د جدید تحقیق مطابق په دنیا کې 5000 ژبه ویلي کېږي، په 5000 ژبو کې 15000 ژبې د زنکدن په حالت کې دي. په پاکستان کې شپږ ژبې داسې دي چې هغه بالکل د ورکېدو لسو څو کالو کې به هغه ورکې شي. په افغانستان کې ډېرې ژبې داسې دي، 20 ژبې داسې دي چې هغه د زنکدن په حالت کې دي، هغه به ختم شي. خو پښتو چې مدانو هغه په دې ټول چې کوم لسانیاتي استعمار په دنیا کې شروع دي، د کیپیټالیزم د وجې یا سرمایه‌دارانه نظام د وجې نه، یا د عالمگیریت د وجې نه، یعنی تاسو وګورئ څومره ډیر دښمنان دي د پښتو سره. خپل یو داسې ریاستي بڼه هم نشته، د دې باوجود پښتون ولس دومره کار کړی دی په پښتو کې چې د را روان څلور نسلونه، یعنی یو نسل دومره نن سبا په اسانۍ حساب باندې د شپېتو نه تر اویاو کلونو پورې حسابو. نو دا څلور مطلب دا دی چې شپېتو له په څلورو کې ضرب ورکې دومره کلونو پورې که پښتانه تکمونه کې خپلې ژبې لپاره، بیا هم د دې ژبې ته د لسانی استعمار نه هیڅ قسم کوم دغه نشته، د خطر نشته. او دا ټول خدمت یا دا حیثیت یا تر دې کچه پورې را رسیدلی چې دی دا پښتون لیکوال کړی دی، پښتون شاعر کړی دی، پښتون صحافي کړی دی، پښتون مطلب چې کوم دی ادب دی لیکلو سره وابسته تدکا ده، یا پښتون قامی ګوند کړی دی، په دې حیثیتونو باندې دا شوی دی. نو زه دا ګڼم چې په پښتو کې د پښتو خپل استعداد هم ظاهریږي، او کچري په پښتو کې ریاستي بڼه په افغانستان کې حاصله ده، خو الته هم دا یو مسله ده چې یوازې بڼه دا ورسره دري هم ده، نور ژبې هم ډېرې زیاتې دي. نو هغه لسانیاتي مسله الته هغوی ته هم ده، موږ دلته د اردو د انګریزۍ نه وال خورو، هغوی الته د فارسۍ نه وال خوري، او الټیمیټ ټول تاوان یې زموږ پښتو ته رسیږي. نو زه دا وایم چې په دې پښتو ژبه کې کوم خپل زور دی یا د دې کوم ادبیت ته اوس هم په پښتو کې دا فن پارښت چې هغه په نړیوال ادب کې د دانش اضافه کول شي دا فن پارښت دی چې هغه د نړیوال کنټریبیوشن چې څه تمغه وایو په هغه کې هغه ودرول شي خو مسله صرف دا ده چې د دې ټول قسمه سيزونو د پارا ریاستي بنا یو منظم انجینیرینګ سیستم یو منظم طریقې کار د دې لپاره پکار وینو بیا دا سیز مطلب دا دی چې دغه حیثیت راځي نو زه دا وایم یعنی ډیر زیات اسپیشال هم د پښتو روان دی په پښتو کې خپل زور دومره ډیر دی د پښتون د خپلې ژبې سره تعلق دومره مضبوط دی چې دا روان څلور مشهور پورې خو د سره رکول نشي چې دا اوس کوم هلې ځلې د پښتو په حواله پښتون نوی نسل کوي زما خیال دا دی کدي ته ریاستي بڼه حاصل شي ډیر ځل به په نړیواله سیالۍ کې هم زموږ ژبه ودرېږي
دا بس خو فراخ بس ته په دې باندې خیر بسونه کو د پښتو ادب کې به دا هم وایي چې شعر او شاعري هم پکې ده او نثر هم پکې ده او دغه شانتي پکې قصې دي دا چې ولسي سندرې دي دا به وایو د موسیقي چې ده موسیقي موږ د څه برخه ګڼلې شو موسیقي موږ د ادب برخه ګڼلې شو کنه موسیقي یو بلا بنار خپل ځان تلري او کومنګ په کلتوري دغه کې یو کې ورواچو ادب هم د کلتور بلول نه شو خو د پښتو موسیقي زکه دا خبر زين تراله چې د پښتو د موسیقي سره هم د مونږ ما په هندستان سندري اوريدي انډیا به مې اوريدا او زما به ډیره خوخه پښتو مې نه خوخه ده ولی اوس چې زه خپل ځان ته سوچ کوم نو یا خو په ما کې یو قسمه سره د بلې ژبې نه پته نشته چې زړه مې ته اوریدلې ده د سنې په کار ځکه دا ماته شوې زه خو د خپلې ژبې سره به مې مینه سي واشي او په ځبه پوه شوې ما دی دا 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 اړه تاسو څنګه ګڼئ دا د ادب برخه ده
دا چې دا چې موږ یو غټ تقسیم په علومو کې کوو هغه کې یو تقسیم دی د فنون لطیفه چې موږ څه ته وایو پښتو کې ورته موږ استعمال مستعملو په کارو ښکلي هنرونه نو په هغه کې بیا موږ سره موسیقي هم دا په هغه کې خطاطي هم دا مجسمه سازی هم دا شعر او شاعري هم دا او په هغه کې پینټینګ هم دی یعنی تاسو نظر بالکل ټیک ته دا دی د ادب هیڅ قوت نشي ویلې خو ښکلي هنرونه یا فنون لطیفه کې د دې زیره دي خو لکه کلاسي یو دی ټولګي یو دی موسیقي کې هم د ټولو نه غټ سیس چې دی هغه منظم شکل دی یعنی ربط دی یو سیستماتیک ریدم دی د اوازونو یو خاص قسم تنوع دی دغه رنګ په شاعرۍ کې هم دی چې هغه کې مونږ د لفظونو په ذریعه باندې نظم او ضبط پیدا کوو هغه نه یو تخلیق را مخکې کوو نو هلته د اوازونو په ذریعه باندې دی په شاعرۍ کې د لفظونو په ذریعه باندې دی په مجسمه سازۍ کې دی ظروفو په شکل کې یا د مجسمې په شکل کې دی دغه رنګ دی په پینټینګ کې مطلب د رنگونو په شکل کې دی نو دا ټولګي یو دی د انسان جمالیاتو سره تعلق ساتي او د ادب چې کوم کلاس دی نو په هغه کې موسیقي هم راځي
ارمان صاحب تاسو به هم ډيري غپاتي خبري خو وخت را سره نن نیمګړې دي نو د دې ادب دا د خو ډیر اړخونه په تاسو په ذهن کې وي زه هم چې پر روانه کې په خیر بیا هم په دې ورځ باندې بیا خبرې کو کنه
ضرور ادب عمومي خصوصیات زه وایم چې اوشي او بیا د پښتو چې دا ادب کوم څنګه دی یا نوې کوم څنګه اوس جوړیږي تحقیق او تنقید خصوصا نو په دې باندې نوې کول او اوریدونکو ته ضرور خبرول پکار دي
نو سمه ده خدای مراته روغ لره د خیره خو ډیر زیاته مننه چې وخت مراته راکو د دیوا د خبرونه مراته درنه کړه ډیر زیاته مننه
تاسو مننه قدر من اوسه
تاسو هم او ګران اوریدونکو په دې بحث کې به خیر پر روانه کې مونږه په مختلفو اړخونو څنګه تاسو ته پروفیسور سمیع الدین ارمان صاحب نو اوریدل چې په دې په ګڼو اړخونو خبرې کوو نو هغه یو استاد دی هغه یو نقاد دی لیکوال دی ډیر خېلې کوي او زه تک اکثر کله کله پکوتم لیکم ارمان سی دومره وګد لیک مو کړی دی شیخ هغه سړی بیا دی راکاږي ځکه چې هغه کې تحقیق ډیر وی پي کې رښتیا خبره ده پاغي کې ډیر زیات ځان کړولې ډیر زیات حوالی د ډیرو کتابونو د ډیرو حوالو غیب کې لیک وی نو خوشاله يم چې زمون په پښتنو کې شکر دې داسې غمیشته داسې استادان شته چې په خپل جواب باندې به د سلالچا دومره مهم دی چې خپل وخت هر وخت مونږ ته راکوي چې کله مو غواړو یو ځل بیا مننه کوم ګران اردوونکو ستاسو هم ډېره مننه کوم او اوس په دننه ما زما همکاره نهی سهر اجازه غواړو ته پامان.